سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې دي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري اوس د آزادۍ رادیو خبرونه څلور ویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپو نو نسي ویش پنځه ویش مترو او د مخام له شپږو د ساعت شپږو په منځني څپه دوه شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي په تیرو دوه اونیو کې ایران لس افغانان اعدام کړي دي. د دې سازمان مشر محمود امیری مقدم نن آزادي راډیو ته وویل
در ماه اکتبر به طور کلی دست کم ده
د اکتوبر په میاشت کې لکتر لګلس افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شول او د محل چې موږ تاسو خبرې کوو یو بل افغان د اعدام لپاره د قزل حصار زندان ته لیږدول شوی دی. موږ په دې اړه نور معلومات نه لرو.
اطلاعات کافی در این مورد ما نداریم.
دا مقدم په خبره د دې سازمان د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 15 افغانان اعدام شوي دي. هغه په ایران کې د افغانانو د اعدام د شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې په 2023 کې 26 افغانان او په 2022 کال کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د ایران د حکومت له لوري د اعدامونو زیاتېدونکي شمیر د بشري حقونو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. دا ژوندۍ او موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د طالبانو له بندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د ټلویزیونونو نشرات بند شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن د یوې لمې په خپرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غږ خپرولو محدود شوی دی. د مرکز په بادغیس کې پر ټلویزیوني خپرولو بندیز ته اندېښنه ښودلې او د طالبانو غوښتنې دي چې په دې پرېکړې دې له سره غور وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو لخوا د ژوندۍ او موجوداتو پر انځورونو د بندیز ریکرا شاتک او درسنیو د ازادۍ د محدودولو وروستۍ حد بللی دی. د دې مرکز په خبره په بادغیس کې ملي ټلویزیون چې د طالبانو تر واک لاندې دی او د اوبور په نوم خصوصي ټلویزیون فعالیت درلود. له دې وړاندې په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د طالبانو لخوا د انځورونو پر خپرولو د بندیز راپورونه ورکړل شوي وو. ونې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي وو له ژوندۍ او موجوداتو د انځورونو او فلمونو پر اخیستو بندیز به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې تطبیق شي. د طالبان د حکومت دې بندیز د رسنیو د ملاتړو سازمانونو غبرګونونه راپارولي وو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استاذ نصیر احمد فائق وایي په افغانستان کې د ملګرو په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارتاید دی بلکې د هغه نسل لپاره شاتګ دی چې وخت یې روښانه راتلونکي ته هیله درلودله. نوموړي دغه څرګندونې تېر ورځ د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په نهاویومه ناسته کې کړې دي. هغه په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د فائق په خبره د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې افغانستان له بشري ناورین سربېره د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې به کې له زده کړو راګرځول شوي دي. هغه ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتي چې جنسیتي اپارتاید دی د نړیوال قانون له مخې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او د هند نوموړي وزیر نریندرا مودي پرون نوښته د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د 14مې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ازادي راډیو د ایران څانګه فردا د راپور پر بنسټ دواړو چارواکو د چابهار د قرارداد لاسلیک ته په اشاره د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا او له منځني اسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا یې ټینګار کړی دی. پزشکیان ویلي د تلپاتې سولې او ثبات د ترلاسه کولو لپاره باید له افغانستان سره مرستې وشي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي وزیر مودي له پزشکیان سره په لیدنه کې ویلي د چابهار بندر پراختیا د دوی ترمنځ د همکارۍ تر ټولو ستره ستنه ده او دا پرمختګ د ایران او هند د اړیکو په تنظیمولو او له نورو هیوادونو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په تنظیمولو او په سیمه کې مهم رول لوبولی شي. چابهار بندر د افغانستان له لارې ایران او هند له منځنۍ اسیا سره نښلوي. او د روسیې د دفاع وزارت ادا کړی چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټاپوز مکیا د اوکراین 14 رانسکورې کړی دی. د وزارت په خپل ټلګرام کې ادا کړی ده چې د کریمیا په ټاپوز مکی د اوکراین 4 لری کنټرولېدونکي کښتۍ هم له منځه وړې دي. په یو بل جلا خبره کې د روسیې د روستوف سیمې والي ویلي د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین 4 وشتلې دي. په ورته وخت کې اوکراینی ځواکونو ویلي د پلوټالوتوکو په بریتس کې د روسیې د الکولو د پروسس تری فابریکې په نخښه کړي. پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل د 2022 کال په فبروري کې پیل او لا هم دوام لري. خبرونه مو واوری دل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب اوریدل شي. وړاندې به را سره واوري چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو بندیزونو دغې ښځې څتړ کړی دی.
ښځې اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس زه نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یمه، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته.
دا دغه ښځو اندېښنې او دا چې دوی له طالبانو له حکومته څه غواړي وړاندې به یې په راپور کې درسره شریک کړو. له دې سربیره دا به راسره واورې چې ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو د حکومت لاسوهنې له امله د بشري مرستو 3 پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. خو دا چې دغه پروژو له کومو خلکو سره په کومو برخو کې مرستې کولې دا به درته وروسته په راپور کې وایو. دا به هم راسره واورئ چې په اروزګان کې ځوانان په کومو وختونو کې چوارپخې
مزګر دخوا چې مزګر منځونه وسوله د ماښام خواته بیا چې مې بټمال کړ بیا جواري پخوم.
په دې اړه به راسره وروسته جزئیات واورئ چې اوس د جوارو وخت دی، تاسې په کومو وختونو کې جوار شکوئ او بیا یې پخوئ. له دې سربیره نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری مچله کې مو فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبلخت کوربنه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وای له پاکستان راستنی شوی افغان خزی او نجونی په نوړه روغتي حالت کې دي. انټونی ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له پاکستان د راستنو شو افغانو کډوالو نږدې نیمایي مېرمنې او نجونې دي. په ورته وخت کې له پاکستان راستنی شوی خزی وای لکه نه چې افغانستان تر غلي له ډیرو اقتصادي او روغتي ستونزو سره مخ دي. تفصیل سره کارنور
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ویستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه شنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوې راغلي چې په تیر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 15,000 افغانان چې 9% ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستانه شوي دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشاره سره ویلي په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکې ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډیر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستانه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډیر خراب دي. ښځې اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس زه نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یمه، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په رو روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی ما خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې اوسکار دی، موږ هم ښوونځي او کورس ته نه سو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نه سو تللی ځکه اقتصاد مو ښه نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلی یو په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور زیادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي او په هرو 4 بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درڅ ولرو، خو یو تازه خبر دا چې د کابل په سینما پامیر سیمه کې چاودنه شوې ده. د راپورونو پر بنسټ باندې دغه چاودنه په کابل کې د تذکیرو دفتر مخې ته شوې ده. د طالبانو یو چارواکی ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او هغه کس چې غوښتل یې منفجره مواد د تذکیرو دغه دفتر ته ننباسي په دغې چاودنه کې ټپي شوی دی. په دې اړه به نور جزئیات وروسته درکړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې طالب سواکونو د دې ښار په ځینو سیمو کې خلکو ته له هر ډول خبرتیا پرته کور په کور تلاشي او پلټنې پیل کړې دي. دغه کسان چې ډیری د کابل ښار د خیرخانې، تیمنیو او 315 سیمو اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل دوی ویریدلي او دا مهال د طالبانو سواکونه په یادو سیمو کې په پلټنو بوخت دي. د طالبانو حکومت تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
پر کابل هوایی جګر د دوه توغندیو تر لګېدو وروسته چې پړای د طالبانو د حکومت مخالفې د افغانستان د ازادۍ جبهې منلې، اوس د کابل ښار ځینې اوسیدونکي داوي کوي چې د طالبانو حکومت د دغه ښار په خیرخانه، تایمنیو او 315 سیمو کې کور په کور تلاشۍ پیل کړې دي. د کابل د خیرخانې او تایمنیو سیمو ته اوسیدونکو چې په خبره یې کورونه هم تلاشي شوي، د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه خپاره شي. ازادي راډیو ته وویل
چیز خراب میشه نمیشه فقط باز میکنه.
عکس العملونه یه دیر خرابو کور ترانه نوزی دانه وای چی یو څه خرابیږي کنه، هر څه خلاصوی او تیتوی ټول شیان ولټول چیرې چې بایکونه وو، د پخلنځي لوخي، کاسې، دیګ، بخار، د غړیو ټیمان ټول یې ګډوډ کړل. لکه کور کې چې ستنه ورک شوی وي او دوی ستنه پسې ګرځي. زه ټیکسي چلوم، کله چې ووزه دا ورو وه حتمن دي دروي او پښتنه درنه کوي.
دنا شوم ارت نبرین تلاشی کوم.
پرون ماخام راغلل ویلې چې دروازه خلاصه کړئ چې تلاشی کوو. زه وویریدم او دروازه مې نه خلاصه وله. راته وویل چې ودی مو دروازه نه خلاصه وله. اول یو وخت زرانه نه وته، دوه درې کسان نو ان و ترنجر موټر و، تر دې شو څلوي کسان و. خپل لوخي مې چبال ماری کې منظم ټول کړی و، ګډوډي کړل. دول ماری را خراب کړې، ډیر وحشت نه کوه. زه هم مریدم او ماشومان مې ټول ژړل.
د دوی په خبره طالب سواکونه په دې سیمو کې خلک ان لکورونو بهر پلټي او شخصي وسایل لکه ټلیفونونه یې ګوري. په خو د کابل ښار د 315 سیمې ایوی اوسیدونکو کې ازادي راډیو سره خبرو کې هدا وکړه چې دا مهال یعنی د چهارشنبه په ورځ طالبان سیمې ته ورغلي او پر پلټنو او تلاشۍ وبوختي. د هم چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
طالبان آمدن تلاشی آغاز هسته د کوچی روبروی ما. طالبان زموږ سیمې ته راغلي، تلاشی پیل کړي، زموږ مخامخ کوڅې ته را رسیدلي. د شا کوڅې تلاشی کړه، هغه کوڅه چې زموږ تر منځ ده تر اوسه یې نه ده تلاشی کړي. خلک خصوصا ښځې له طالبانو یو څه وېریدلي. زموږ د ځینو ګاونډیو میرمنې یې امیدواره دي. دوی سره باید خزینه پولیسانی هم وی و با گرو چی سکیگی تر بس از ما کورته ندی رنن و تلی.
در دقای دا و پرده دی طالبان و دی حکومت وین زبیه الله مجاهد دی ازادی راژیو پختنین زواب نکری. لده وران دی هم دی طالبان و حکومت پا کابل او زین ولایتونو که کور پا کور تلاشه او پلتنی تر سره کردی وی. حقا ما حال دی طالبان و دی حکومت وین زبیه الله مجاهد ویلی و چه دا تلاشه دی امنیتی گواخونو دی مخنیوی لپاره تر سره کیگی او که خلق دی دوی دی زواکونو لبات چلان سره مخ کیگی. پا دی اره دی دوی دی حکومت اروانده اعلان سوی شمیرو سره تماسونی سی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شنبې په شپه لږ تر لږه دوه توغندي د کابل پر هوایي ډګر لګېدلې دي. د طالبانو د حکومت مخالفې د افغانستان د ازادۍ جبهې د دغې پیښې پړه منلې او ادعا یې کړې چې طالبانو ته یې ډېر ځاني او مالي زیانونه وراړولي دي. دغې جبهې د غراز ادعا کړې چې یاد حمله لومړی د کابل هوایي ډګر پر پوځي برخې د څو توغندیو په توغولو پیل او په ټکو یې وروسته د دغې جبهې ښاري پیاده ډلې حمله تر سره کړی ده. د طالبانو د حکومت وی سرچینی ازادي راډیو سره خبرو کې د کابل پر هوایی ډګر حمله تایید کړي، خو د افغانستان د ازادۍ جبهې د غېدا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ازادۍ جبهې پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په کابل کې کور په کور تلاشۍ او پلټنې د دغه جبهې د حمله له امله بللي، او ادعا یې کړې چې د کابل ښار په قلاچه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو پر یو موټر برید کې دوه د استخباراتو غړي وزلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا ایداوی نسی تاییدولای.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
نن د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې دویمه ورځ ده. د دې ناستې ګډونوالو د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو هم خبرې وکړې. خو د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورنکړل شوه. یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان په دا ډول غونډو کې د افغانستان د استازو حضور مهم بولي، خو وایي چې د طالبانو حکومت د اوسنیو کړنو له امله هېوادونه په ورته غونډو کې هغوی ته بلنه نه ورکوي. تفصیل لا سنا کاکرناورو.
که څه هم د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې ته د طالبان حکومت استازي نه و بلل شوي، خو ګډونوالو د نورو مهمو مسلو تر څنګ د افغانستان پر روان وضعیت او ستونزو خبرې وکړې. د دغې غونډې د لومړۍ ورځې په څنډه کې د هند او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د افغانستان او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ په اړه و. د ایران ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان په دغې لیدنه کې وویل له افغانستان سره د سیمې د راتلونکي د جوړولو لپاره هم باید تعامل او خبرې اترې وکړي، او باید مرسته وکړي څو افغان ملت د ستونزو په حل سره سولې او هوساینې ته ورسیږي. هم مهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي دفتر د سې شنبې په ورځ ناوخته د ویلامې په خپرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو د چابهار بندر د اوږدمهاله تړون لاسلیک کې د دواړخیزو اړیکو په برخه کې مهم وبله، او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ او له منځنۍ آسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په برخه کې د دغه بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریکس درې ورځنۍ غونډه د سه شنبې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د دوه دېرشو هیوادونو د مشرانو په حضور کې جوړه شوه. که څه هم د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د روان کال د مۍ په 24مه ویلي وه چې دوی غواړي په دې غونډه کې ګډون وکړي، ځکه چې د بریکس له غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزې تبادلې لري، خو ظاهراً لیدل کېږي چې د بریکس سازمان غړو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د استازو له ګډون سره موافقت نه دی کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د بریکس په ناسته کې د افغانستان د حضور ارزښت ته په اشارې سره وایي چې د طالبانو کړنو یاد هیواد د بریکس په شان په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه بې برخې کړی دی. په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
تداوم نمی وضعیت عدم مشروعیت
دو همدې حالت دوام د مشروعیت نه ترلاسه کول او په رسمیت په پیژندل به له بده مرغه د افغانستان لپاره ډیر ګران وي. په همدې موخه به په نړیوالو سازمانونو او کنفرانسونو کې د افغانستان د برخلیک او د سیمې او تر سیمې اخوا د اقتصادي، سیاسي او امنیتی پرمختګ په اړه بحثونه کیږي، خو له بده مرغه افغانستان د طالبانو د ناقانونه کړنو له امله په داسې غونډو او سازمانونو کې له ګډون څخه بې برخې دی.
د اقتصادي چارو کارپوه نازک میر زیارمل هم په دا ډول غونډو کې د طالبانو حکومت د استازو نشتون د افغانستان د اقتصاد په زیان بولي.
نو اگر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په مسایلو باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسي، خو مهمه خبره دغه ده که چیرې په داسې غونډو کې د افغانستان مستقیمه غړي واوسي نو دا کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي روابط له سیمې سره او د نړۍ هېوادو سره په خاصو توګه د بریکس سازمان له غړو
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هېوادونه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لیرې او بشري حقونو ته درناوی وکړي، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او برعکس ورځ تر بلې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی په 2009 زیږدیز کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو او برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وه. یاد سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ دی د سویلي افریقا له یو ځای کېدو وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو، خو ایران، متحده عرب امارات، مصر او ایتوپیا د دغه سازمان نوي غړي دي.
له خبرونو ور اخوا
دا اورزګان ولایت د جوار پخول موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت د څرګندونه کوي. د جوار پخول میله چې په ځای ژبه ډاډه بلل کیږي یوازې د ساتري فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې
بس نو دغه تقریبا شد سی برابر ډیر جواری دی یار.
دا اورزګانی ځوانان دي چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لوی کوره یا ډاډه یې جوړه کړې او شاوخوا ور باندې راټول دي.
دا ډیر بس ما سی ورته ګوري د خیر سره
د جوارو په خولو میله چې ځای خلګې داډه یا کورابولی د جی ولایت د خلګو لپاره یوازې د ساتيري وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکي دود هم ګڼل کیږي. په اوسنی موسم کې چې جواری د غلطه حاصل ته لا هم نه دی رسیدلی او شیرای نیولې دی یوازې د ځوانانو مجلسونه ګرم کړی دي او د پخوانی دودونو او کلتور د ژوندۍ ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوشت کلن نعمت الله چې د اورزګان ولایت یو ځوان دی په دیاړه وایي
ولایت ورته خو د موسم چراس بیا ځو نو او کله چې سره خپل منځ وکړو چې مات کوسه زاز زغ خبرو سره بیا جواری پخو نو اول به مات کو بیا ورسه جواری مات کو نو ملګری وو دوستان سره بیا فکر جواری سره پخو او بل وخت بیا مزګر د خو چې مزګر منځ نو وسره د ماشام خواته بیا چې به مات کو بیا جواری پخو نو دغه دوه وخت جواری شو خند کې نو راسته بیا نه کی فقط اول واری شي بوت ته ور راځه ولې د اجباري تشدید چې وچه کړله روس بیا د فرانکار باندې په خیر او بوته ضرورت نه ست بیا چې جواري چې دوه خړ بیا چې په سټریټ دغه سخت دغه بیا لټه مو ورته وای چې دغه چې کله چې جواري مات کړل سپین دي کړله نو بیا بوته ډیر بیا چې دراوي شول بیا په خیر نو دغه م ډیر شو خوند کین نو دغه داسنه عکس د تشو چانه دی خور دغه داسنه په کور کې بیا په خیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تفریح فرصت په توګه ګوري چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 15 کلن سردار ولی د اورزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي
ولاره جوړو میلې کوو بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د سارا خواته وزو د کاریزو خواته د جواري پخو یا بس لور پنځه کس سره یو ځای یو سره زو بس مرسکرانه سره لور پنځه کس سره یو ځای زو دا جواري خو نو خوند د مزګر د خو د ماشام د خواسته دی بس می مزګر وخت ما پښین لور سره مزګر ځان ورسو کني بیا ماشام چې مور ډوري سره خو د سپرلس یو ورس په جبانی بیا جواري پخو نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان مور ته وای لاټیان په بخارو کې پخو هغه نو بیا وخت ته کې هغه چې پخو مثال ماشام ور په سبل کو سره دی په خس لاټیان نو هغه دار کم یو ذات میږي چې د جورو د دغه کوریا د لوري څخه هغه هغه شخوان کې ش په خيږي هغه سم مشکاره وو کې پرغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریا د چې د کورنی کې په کور کې په خيږي کورنی زنانه ډیر خوري او پر دغه باندې به موږ ځوانان مزګر ماشام سره راټول دغه شخوان دی وري
اورزګانی مشران هم د دوته په درنسترګ ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وا هڅوي څو د خپل نیکګانو د دودونو او ریواجونو درناوی وکړي. د اورزګان یو ځای اوسیدونکی خان محمد وایي
نو موږ چلته ورسو کله کله منځ وخت او خپل منځونه ورته کو بعد غبی یو بوت سره ټول کو کورا بالا کو بلکه بالا کو بوت جواری پر کشیش دو انو بس چې دانه دانه په خېژه کله یو امنی پر جوړی سي مثلا یاد اسنه ملګری دوستان یو دابل سره شوخی کوي ای اوس دابل سره حمله کوي هغه زه نسم په خواله از مال اسونه راسوځي نو بس داس په طبيعت څخه خوشحالي په خنده سره بخو یا ملګری دوستانو ډیر کړل دي یا دا خو په پیسونه دي دا غسې به قیمت دي نه قیمت ولا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به یو دا چې موږ ځای ور سره تخپل مات په شرک جواري په قیمت په خې کو یا دا پیسو قیمت نه لري په دا غسې ملګرو دوستانو یاران سره بار سره
د جوارو په خولو میله د اورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندۍ دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
یو ګړی پورته انتظار څه چې دا
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. دا کونه روسیدون کې وای په خای په کلو کې مشترک حجرو شتون درلود. په همدې دیرو حجرو کې به د غم خدای پروګرامونه په ګډه تر سره کول او ټول کلیوال به ملمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو پایل کډوالۍ او د نفوذو زیاتېدو سره دغه پخوانی او مهم دود پکه شوی. د چی نورې لتونې څه دي په دې راپور کې چو زیات اورو.
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خوابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و. د مړي ژوندۍ د اخترونو او نور پروګرامونه به پکې په شریکه تر سره کېدل. په وینای کې کوم مسافر او یا میلمه براغ نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حجره یوازې دې لپاره نه و چې میلمه پکې کښېني او پاتېږي وخوري وڅکي. حجره د یو ادب زانګو وه. هر هغه ځوان یو هلک یا د کور کشر چې به په حجرې سره مینه لرله پلار نیکه خوا سره به کېناستو. د چلمچي د آواز او دسترخوان د خورېدو سره آشنا و، د مشرانو نه د اورېدو سره به آشنا و، ذهین به و، تاریخ به راټولو، ادب به پکې و. د هغې تر څنګه د غیرت او د بادرۍ کیسې به پکې کېدلې. تر ناوخته به خلک مشغولېده، د مشرانو به اورېده.
هغه راته وویل د حجرو دیوالونو ته به د بزګرۍ وسایل، مساله یعنی جانماز، توره، ټوپک، د ساز سرود او محلي موسیقي الې راځوړندې وي.
د حجرې دیوالونو پورې به پالکه یو اجغ راخی تبرګې سامان چې به د پنجراخي پورې دا په دیوالونو پسې جوړون. چارخانه به باغې کې به تماکو پراتو، چلم به سرمنګیا او سپین کټوریا به په نسکورو زیاتو دیرو کې به مثال دا د رباب سیتارم جوړون. که بیا به په کومه حجره کې نه و، د پلانې خان سره د سیتار راولی، یو ساعت مشغول کې سره د رباب یې راولی، د ګل او د سنوبر کیسې به وي، سیف الملک او د بدر جمال کیسې به وي، د پن او د غیرت نه ډکې خبرې به.
د ښاغلي خان پاچا په خبره کشران به په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناستو، هم به یې ترې خبرې زده کولې او هم به یې ورته خدمت ته ملا تړلې وه. هغه وایي په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو، مرکو، مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر ناوخته د ناستې او خوښیو ځایونه له منځه تللي دي. د کونړ بل قومي مشر حاجی سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړې زو کلونو پیل کېدو وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده. د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغو لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه له لاسه ورکړي دي.
دا رواجونه اوس ختم شوي دي، اکثره ډیر کم ځایونو کې فکر کوم کې پاتې. خو دا زموږ د وطن دپاره یو غټ زیان دی. او پخوا د یو بل د احوال نه به خلک خبرېدل، مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کېناستل، به یو ځای پاڅېدل، به یو د بل پوښتنه به کوله. اوس خو وروره څوک اوزګار نه دي، والله چې ډېر مجبوره نه دي، هغه چا منډلم څوک زر په اسانه نه ځي.
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګې، مرکې یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دي تللې، بلکې د کوزې پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا لمنځه تللی دی. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې، ساتیرۍ، جرګو، مرکو تر څنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول، قوانین او حل لارې هم جوړې دي.
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل، د لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوته. د راز به پکې مشرانو، د راز دا اکیډمي وه، پکې به چې دی نو متالې جوړې دي، پکې به چې دی روغې جوړې کې دي. د شپې به پکې ځوانانو خپل تفریح او سندرې به ویلې، خپل زړه به سپکو. دې سره بلا فوک جوړ شوی دی.
له پیړیو پیړیو پښتنو ته حجرې او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده. که څه هم چې اوس کلیوالي او ګډې حجرې له منځه تللې دي، خو په ځای هر کور خپله ځانګړې میلمستون جوړ کړي او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي.
دا دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. وختم په افغانستان کې شپږ نیمې بجې دی. دری خبری مجلې لپاره میا همکار جعفر احمدي سټوډیو ته راغلی. احمدي صاحب ستړی مشه.